مازدیگر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل او هیواد یې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت له هڅو سره د مرستې نوې ژمنې کړې دي. په کابل کې د نننۍ حملې جزئیات به هم درکړو او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. له هر څه مخکې قدرمنو اوریدونکو، خبرونه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړی دی.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسله وال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په سفر کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په اوو کلونو بند محکوم کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکروریانو کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د امنیې قوماندانۍ د جنایي تحقیقاتو مدیر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو شمیر نه دی معلوم، خو امنیتي ځواکونو یې د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي دي. ښاغلي الماس چې د پیښې په ځای کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کولې، په نښتو کې د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو تایید کړه چې دغې ودانۍ ته د وسلوالو تر ننوتو مخکې د نه د باندې دوه چاودنې شوې دي. تر اوسه د دغې حملې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه دی اخیستی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن کابل ته په سفر کې له خپل افغان ساری د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او افغان ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. نوموړی نن سهار وختي کابل ته رسیدلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې ښاغلي قریشي د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي.
ما بر گفتگوهای مستقیم میان طالبان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکید کردیم. پاکستان نیز تعهد سپرده تا در این امر هم تلاش هایش بکنه.
له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د قریشی د کتنې په اړه د ارګ لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې کتنې کې دواړو لورو د دواړو خيزو اړیکو او مسایلو، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت، د سولې د پروسې او د بین الافغاني مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې، او په دې برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري مهمه وبلله. په څه کم دوه اونۍ کې دا کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر دوهم سفر دی. ښاغلي قریشی د قوس په څلېرشتمه کابل ته په سفر کې د افغانستان، پاکستان او چین په دوهم درې اړخیزه غونډه پر ګډون سربیره د افغانستان د حکومت له مشرانو سره هم کتلی و. قریشي نن په یو ټویټر لیکلی چې له افغان مشرانو سره نن سهار ګټورې کتنې درلودې. د سولې پروسه د پرمختګ پر لور ځي. د سفر بل هدف ایران دی او زیاتوي د سیمې اتصال او ګډه همکاري د پرمختګونو اساس جوړوي. د افغانستان د عدلیه او مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رایې ترلاسه کړې. سلامت عظیمي او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضاع کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې نن د دې جرګې مشري کول وویل
د دیارلس او شپږ نوي بودیجې د انکشافي بودیجې د کم مصرف په اړه باندې دی وکولی شول چې په خپلو څوکیو باندې باقي پاتې شي، سلب اعتماد نه شول.
تر دې مخکې د تېرې شنبې په ورځ د فوائد عامې وزیر د ولسي جرګې له استضایه غونډې د باور رایې خپله کړې وه. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په اوو کلونو بند محکوم کړ. په اسلام آباد کې محکمې نن دغه حکم د هغه پر ضد د فساد د تورونو په دوو مواردو کې اعلان کړ. هغه ته له دوهم توره برات ورکړل شو. شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې کوم غلط کارونه دی کړی. تر دې مخکې په جولای میاشت کې نوموړی په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په خاطر په لسو کلونو بند محکوم شوی و. هغه د دغه حکم په اړه د استناف غوښتنه کړې وه او په سپتمبر کې په ضمانت له بنده خوشې شوی و. نواز شریف تیر کال د خپل صدر اعظمۍ په درېیمه دوره کې وروسته له هغې له دندې لرې شو چې د پاکستان سترې محکمې هغه د دې مقام لپاره مناسب ونه باله. د امریکا دفاع وزارت ویل سوریه څخه د امریکای سرتیرو د استلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالاتونو پوځ اتایید کړی چې له سوریه د 2000 امریکای سرتیرو د استلو پلان به عملی شي. د امریکا ولسمشر د دسمبر په 19 نیټه له سوریه څخه د امریکای سرتیرو د استلو پریکړه اعلان کړه. ویل چې په سوریه کې داعش ځپل شوی او سرتیری بیرته ستنیږي. د امریکا د کانګرس ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو او د واشنگټن نړیوالو متحدانو د ولسمشر ټرمپ پر دې پریکړې انتقادونه کړي. ځینو منتقدانو له سوریه د امریکایي سرتیرو د ایستلو پریکړه په دغه هیواد کې له کورد وسلوالو سره خیانت بلله. یو شمیر نور بیا ویلي چې دا به ایران او روسیې ته چې په سوریه کې فعال دي برای ور په برخه کړي. او په اندونیزیا کې ژغورون کې په هغو څونامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شوو پسې د لټون عملیات کوي چې وړمه ورځ تر یوه ټاپو لاندې د یوه آتشفشان له امله راووتله چې د مړو شمېر یې تر اوسه 201 تنو ته رسېدلی دی. چارواکو نن وویل چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. په دې پیښه کې له زرو زیات کسان ټپیان شوي دي. د اندونیزیا له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان پورو نوګروهو وویل شک کېږي چې یو شمېر قربانیان به د نړېدلو ودانیو تر خاورو خښتو او د څونامي له نیزوړو لاندې وي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او دولتي ادارو ته یې دنده سپارلې چې د دغه ناورین له امله د رامنځته شویو ستونزو په وړاندې سمدستي اقدامات وکړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. وباورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپل مرسته به ونه سپموي.
د امریکا لخوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجې نه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه ته حقوق پیدا کړي.
دا موضوع به په یو تحلیلي مرکه کې هم وڅېړو. په یو تحلیل کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو معنا څه ده او کوم عواقب به ولري. په غزنی کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې چې طالبان پرې ګرم بلل شوي ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده.
د غزنی پکتیکا د لارې په اوږدو کې د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوالو مخالفینو لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د یاد موټر وتنه سورلي په شهادت رسېدلی.
په نورو موضوعاتو کې د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه سږ کال 1100 محصلان فارغ شول چې 450 پکې نجونې دي. د دې لوی توپیر علتونه به په یوه مرکه کې وڅېړو.
هغوی داسې وایي چې ته به هم د هلکانو سره په یو سیم کې ناست وې، تربور به مو وي، څونو ترځای به دې ناست په یو سیم کې، ته به هم درس وایي، هغه به هم درس وایي. دا بده خبره ده.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې د یو بل برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی د سفر په اړه تاسو ته جزئیات وړاندې کو. خو له هغه مخکې د کابل امنیتي چارواکي وایي وسلوال د کابل په مکرریانو سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتلي او له هغه ځایه ډزې کوي. امنیتي چارواکي وایي چې د برید کوونکو شمیر معلوم نه دی، خو امنیتي ځواکونه یې د له منځه وړلو لپاره عملیات کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره یوسف خان زدران د کابل سټوډیو را سره دی. زدران صاحب، د دې حمله وروستی حال تاسو ته معلوم شوی څه دی؟ چارواکو په دې اړه خبرې کړي؟
بله، تکل صاحب، موږ هڅه وکړه چې د کابل د امنیتي بنسټونو له چارواکو سره خبرې وکړو او بریالي شوي هم یو. وروستي معلومات دا دي چې وسلوال دا وخت د کابل د شهیدانو او معلولینو معینیت ته ننوتلي دي او له هغې سیمې او له هغه ځایه ډزې کوي. د کابل د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس چې به مخکې ازادي راډیو ته وویل د حمله کوونکو شمیر نه دی معلوم، خو امنیتي ځواکونو یې په سیمه کې د له منځه وړلو عملیات پیل کړي دي. هغه چې د پیښې له سیمې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل څه کېږي چې وسلوال حمله کوونکي ژر تر ژره له پښو وغورځوي. د پیښې د سیمې او څرنګواړي په اړه ښه ده چې خپله د ښاغلي الماس له قوله واورو.
دی وزارت پواید عامه پولیس مینات شهدا و معلولین بود اینا میده چند نفر افراد مهاجمین داخل شده فعلا نیروهای امنیتی ما شخص خودم در محل هستم عملیات جریان دارد دو انفجار شده تا فعلا داره
بلې اتکل سبب لدی وړاندې د افغانستان د کورونې چار وزارت ازادي رادیو ته ویل سر په سر تر سره شوې دوه چاودنې ممکن انتحاري حمله وي د یاد وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی وی شاو خدرې بجې د دوه چاودنو غک د فوایدامې وزارت ته نګدي د زړو مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو چارو معاونیت سره انګدي او ردل شوې وو د شاوخه په کابل کې د یوې میاشتې نسبی آرامۍ ورسته د چاودنې لړۍ و چې د تلفاتو په اړه تر اوسه ورستي ارقام نه دي وړاندې شوي میاش وړاندې د کابل د غونډو او ودونو په یو سالون کې هغه وخت خنړی چاودن شي و چې دنیا عالمان د میلاد النبی د انمانځنې په یو مراسمو کې سره راغون شوی وو دغه پیښې څه باندې سلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه خو د نننې چاودنو او تر اوسه دا خو ډب کوم چې روان دي د هغې وروستي ارقام له د افغانستان امنیتي بنسټونو د رسنیو په واک کې نه دي ورکړي نو طبعا د وخت په تېرېدو سره به دا هم وروستۍ کېږي بلې تکل سب
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران د ازادۍ راډیو خبریالو چې له کابل راپور راکو د یوې وسلوالې حملې په اړه چې د کابل د مکریانو په سیمه کې د شهیدانو او معلولینو د موینیت په ودانۍ کې د حمله روانه ده او افغان چارواکو تر اوسه پورې ازادۍ راډیو او نورو رسنیو ته د دې حملې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي ښایي هغو هم تر اوسه پورې نه پوهیږي چې دقیقاً څه روان دي د برید کوونکو شمیر هم نه دی معلوم د دې پیښې د تلفاتو شمیر هم نه دی معلوم نو د ازادۍ راډیو د خبرونو په دوام کې به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړو راسره اوسئ
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په کابل کې د افغان حکومت له مشرانو سره وکتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی ښاغلی قریشی له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په چاره کې خپل وروستۍ هلې ځلې او مرسته ونه سپموي پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې قریشی له افغانستان وروسته ایران روسیې او چین ته هم سفرونه په پام کې لري په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري
د افغانستان ولسمشر مانی وای د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل او دواړو لوریو د دوه اړخیزو اړیکو او مسایلو د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې پروسی او د بین الافغانی مذاکراتو د راتلونکو اقداماتو په اړه بحث او خبرې وکړې ل ارګ نه پخپره شوی خبر پانه کې راغلی چې په دې ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو همکاري هم مهمه و بلل شو خغلی قریشی د دوشنبه په ورځ لدی وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی په یو خبری غونډه کې وویل چې په دې کتنه کې خغلی قریشی دا ور په سیمه ییزه کچه په افغانستان کې د سولې په تړاو پر مسولیت اخیستنې ټینګار وکړ
یک مورد کې این بار پاکستان زیات
دی وایي یو مورد چې دا ور پر پاکستان زیات ټینګار وکړ د سیمې په کچه د افغانستان د سولې لپاره د مسولیت اخیستلو مسله وه او د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په کورنیو چارو کې د نل اسوهنی پښمنې ټینګار وکړ او مخ هلمنو چې دا وار پاکستان په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي خغلی صبغت احمدی دا هم ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدا شان ژمنه وکړه چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د خبرو اترو میست کې نوي د بهرنیو چارو وزارت وایي صبغت احمدی ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلدی ورسته د سیمې هیوادونو روسی ایران او چین ته هم د افغان سولې پاړه سفرونه وکړي خو د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ خغلی قریشی له کابل ورسته تهران ته روان شوی دی دا په 13 ورځو کې کابل ته د خغلی قریشی دوهم سفر دی نو موړی تر دې مخکې د روانې میاشتې په 15 نیټه هم د چین افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته راغلی وو دا په داسې حال کې چې پاکستان پنړېواله کچه د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او د افغان سولې په برخه کې د ریښتینی همکارۍ په نه لرلو تورندې خو د پاکستان وروستۍ وجبنو ته پکتو آیا دا ځل به یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې ریښتینی مرسته وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون منشي فوزیا سادات وای
د امریکا په لخوا په دوی باندې فشار ده او دوی د مغه فشار د وجنه دوی هم تلاش کوي چې باید د سولې برنامه تحقق پیدا کړي او باید طالبان د مذاکراتو میسته راوکاږي. دا ځل امیدونه شته چې پاکستان به زلنه د سولې په برخه کې همکاري کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې د افغانستان په ګډون د سیمې د هیوادونو په سفر وزي چې تیره اونۍ په ابوظبي کې د افغان طالبانو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ مخامخ خبرې وشوې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو خبرو کې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازو هم ګډون کړی و. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن په کابل کې له افغان ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره کتنې وکړې او په دې کتنو کې ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان د سولې له ټینګښت سره خپل مرسته ونه سپموي. خو په افغانستان کې د جګړې دوام او د تیرو هڅو ناکامۍ ته په پام سره ډیری افغانان ډیر هم هیله من نه دي چې پاکستان به په دې برخه کې یا مرسته وکړي او یا به مرسته وکړی شي. یو شمیر فعالانو په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري سره په خبرو کې وویل چې پاکستان په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او یوازې نړیوالو او افغانانو سره په سترګو کې د خاورو اچولو او د وخت د تیرولو په هڅه کې دی.
د کونړ یو تن مدني فعال روح الله غروال د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نن چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته راغلی او غواړي چې د خپلو پخوانیو مشرانو په څیر یو ځل بیا افغانانو او نړیوالو سره په افغانستان کې د جنگ بندېدو او سولې راتلو پروسه کې د همکارۍ ژمنې وکړي، خو دوی پرې باور نشي کولی چې دغه ژمنې به عملي کړي.
د پاکستان خارجه وزیر افغانستان ته راتله دا د افغانانو دپاره ډاډ او اطمینان خبره نه ده، ځکه پاکستان په تیرو وختونو کې همیشه هم داسې وعدې کړي دي، نمایشي کارونه کړي دي، خو په عمل کې په صداقت باندې تګ نه دی کړی. څلوېښت کاله جنگ چې په افغانستان کې روان دی، په دې کې پاکستان په یو ډول نه یو ډول دخیل دی. پاکستان تر اوسه نه دی غوښتلی دي چې د افغانستان په خاوره کې صلح راشي.
شفیع الله جوهر وای پاکستان تل هڅه کړې چې د ژمنو په کولو سره د نړیوالو او افغانانو له فشار ځان خلاص کړي او په افغانستان کې بیا خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره جګړې ته دوام ورکړي.
سولې پروسه د افغانستان کې د ثبات رامنځته کېدو په مورد پاکستان په خاله دې نه ډېرې ژمنې کړې وي او لا هم وسیم کوي. مخکنۍ ژمنو کې یعنی 0.0% مثبت نه دی ثابت شوی. د افغانستان د ښېګڼې او د افغانستان کې سولې راتګ او امنیت په بارکې هیڅ ویژمنې نه دي ترسره کړي او نه ترسره کوي. اوس هم پاکستان د نړیوالو فشار په اساس باندې چې کومې ژمنې یا د سولې په باره کې کومې هلې ځلې روانې کړي دا فقط زه یو تمثيل ګڼم د نړیوالو سترګو ته خاور شندل دي.
دوی له نړیوالو او افغان حکومت غواړي چې د پاکستاني مسؤلینو په تشو ژمنو دوکه نشي او باید په یاد هیواد نور فشارونه هم زیات کړي څو پرختونی ډول په افغانستان کې د سولې برخه کې همکاري وکړي.
افغان حکومت او نړیوال باید په پاکستان په حکومت او خاصا د پاکستان په استخباراتو د پاکستان او د پاکستان پوج باندې فشار زیات کړي چې دوی ته روادار کړي چې په افغانستان کې سوله ومني. کنه پاکستان په خپل تبه افغانستان کې سوله نه مني، همداسې وخت به وخت زمونږ په خاوره تجاوز کوي، زمونږ په کورونو باندې راکیټونه راولي، زمونږ ماشومان او زنانه او شهیدانی او مالی زیانونه وتړي.
خلک وای پاکستان ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی له شلو زلو زیات سفرونه کړي څو په هیواد کې د تلپاتې سولې راتلو لپاره د پاکستان مرسته او همکاري ترلاسه کړي. کله چې هم افغانانو او نړیوالو سره پاکستانی چارواکو د همکاري ژمنه کړې، له هغه وروسته په افغانستان کې جنگ توت شوه، نو په پاکستان د افغانانو همدې خوشباوري هغوی ته زمينه برابر کړې چې جنگ ته دوام ورکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورزو نورو موضوعاتو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل به څه معنا ولري؟ د هغه پوښتنه ده چې یو شمیر لویدیځو څیړونکو یې په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي دي. دوی په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه به د افغانستان پر امنیت له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر احتمالي خبرو او د کابل او واشنگټن پر اړیکو اغیز ولري. فریبا ظاهر د دې راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د خپلو 2000 سرتیرو د ایستلو پلان پر ډاګه کړ، همدې مسلې د دغه پلان د عملي کېدو پر عواقبو بحثونه راپارولې دي. یو شمیر سیاسي څیړونکو له آزادي اروپا آزادي رادیو سره په مرکو کې خبرداري ورکړې چې له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو وتل به د افغانستان امنیت لا خراب کړي، د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې احتمالي خبرې به له خطر سره مخامخ کړي او د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکې به ترنګل کړي. د امریکا د پاوز یو ورستۍ راپور شي چې په دې ورستۍ میاشتو کې د افغانستان پر خاوره د طالبانو کنټرول ډیر سوی دی، او د راپور لمخې افغان حکومت د محل دغه هیواد یوازې پر 55.5% خاوري کنټرول لري. د بحران نړیوالې ډلې یو سلاکار او د افغانستان د چارو څیړونکي ګرایم سمیت ویلي چې طالبان په پرله پسې ډول د افغانستان د خاوري نیولو ته ادامه ورکوي او تمه کوي چې دا کار دوام وکړي. د سمیت په خبره له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو عملي کېدل به د جګړو په ډګر کې د پام وړ بدلون رانولې، ځکه د دې خبره واشنگټن به د دغه شمیر ځواکونو ځای امنیتي قراردادیانو ته ورکړي. پینتاګون د محل په افغانستان کې له 25,000 ډیر د خصوصي امنیتي کمپنیو قراردادیان لري. افغان سیاسي څیړونکي هارون میر بیا ازادي رادیو ته ویلي چې د 2000 امریکایي سرتیرو وتل به د افغانستان امنیتي ستونزې ډېرې کړي. شغلی میر پاکستان، ایران او ریاض ته په اشاره ویلي چې د امریکا دا اقدام به په افغانستان کې د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر تود کړي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو په اړه د امریکا هڅې په دې وروستیو کې ډېرې سوي چې د افغانستان بحران ختم شي. په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په نوم یو خپلواک تحقیقاتي مرکز یو مشر توماس روتګ ویلي چې د امریکا د ولسمشر دغه اقدام کولای سي د دغو هڅو په لړ کې د امریکا او هم د هغه د سیمه ییز متحد افغان حکومت دریځ کمزوري کړي. مایکل کوګلمن بیا په واشنگټن کې د څېړونکو د یو نړیوال مرکز متخصص دی. هغه وایي له افغانستان څخه د شاوخوا نیمایي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر ترامپ د اعلان وخت ناسم دی. دی وایي د سولې د هڅو په جریان کې دا ډول اعلان کولی سي د جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو چانس له منځه یوسي. بلخوا ځینې سیاسي شنونکي په دې باور هم دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې وتل شایي ټولو خواو ته یو ګټور پیغام ولري. سمیت وایي دا اعلان شایي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې امریکا د سولې خبرو په برخه کې جدي ده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د وسلوالو طالبانو له عمده غوښتنو ده چې تل یې ټینګار ورباندې کړی دی. بلخوا د سمیت په خبره شای افغان حکومت ارسی چې فکر وکړي سولې ته په کلونو نه بلکې په لاندې موده کې رسیدلای شي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په غزنی کې پرون د سړک د غاړې یو ماین چاودنې وکسان ووژل چې د چارواکو په وینا ټول ملکی وګړي دي. سیمه ییز چارواکي وایي دا پیښه د دیاکول سوالی په شاهو سیمه کې شوې ده. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
دا غزنی ولایت د یکولو سوالی په اړوندو کې تیر ورځ د ملکی کسانو پر یو ټونس ډوله موټر د طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوی ماین په چاودنه کې و ملکی کسان وژل سوی دي. دا ولایت ویان محمد عارف نوری د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل یاد پیښه تیر ورځ ناوخته د دې یکولو سوالی اړوندو په شاخو سیمه کې سوی ده.
تیر ورځ لبد مرغه چې د غزنی پکتیکا د لارې پوجدو کې د دیاکول سوالی اړوند شاخوک په سیمه کې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو یو موټر ټونس ډول موټر د سړک غاړې پر ماین چې د وسلوال مخالفین لخوا ځای پر ځای شوی برابر شوی دی چې د چاودنې په ترڅ کې متاسفانه دیات موټر و تنه سورلی په شهادت رسیدلی دی چې ټول نارینه او ملکی کسان دي.
د اندړو ځینې اوسیدونکي بیا وایي وژل سوي کسان د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې یو کس د سینی، یو د ابراهیم زو، یو د نظرخان او یوه ښځه او یوه پیغله د بابر زکو او دوه نور د شاخپیلو اوسیدونکي وو. که دولت ته دغه پیښې پړه د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچوي نو د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلټنې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې ډیری وخت ولسی خلک له دغه ډول پیښو سره مخ کیږي چې پړه یې د وسلوالو طالبانو پر غاړه ورچول کیږي. خو بیا دولتي چارواکي وایي پرون ماښام د ګیلان ولسوالۍ په لونګ سیمه کې د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دولت دوه تنه وسلوال مخالفین وژل سوي او ولس تنه یې ژوندې نیول سوي دي. په یادو عملیاتو کې ملکي کسانو او امنیتي ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره بې ځایه بولي.
ژوند
آزادی خزینه تر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
زموږ غاګله آزادی رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. ازادي رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د ماښام تر او ازادي رادیو واوري او د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو شیبه په شیبه ځان خبر کړئ. ورزو نورو موضوعاتو ته، د افغان تلکام مخابراتي شرکت مسؤول چارواکي وایي په پام کې ده چې په پکتیکا، خوست، غزنی او لوګر ولایتونو کې د دې شرکت د خدماتو لمن پراخه شي. دوی د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د پرمختللې ټکنالوژۍ پر مټ به نوي مخابراتي خدمات وړاندې کړي. له پکتیکا څخه د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغان تلکام اداره په پکتیا کې د زون پکچا خپل خدماتي دفتر په داسې حال کې پرانیزي چې لا هم په دې ولایت کې ګڼ شمېر خلک اړینو تلیفوني او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د دفتر په پرانیست غونډه کې چې د مرغومي په دوهمه د یک شنبې په ورځ په ګردیز کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ په ریاست کې جوړه شوې وه، د افغان تلکام د بازار موندنې څانګې مسؤول ښاغلي نواز خان وویل
راتلونکي کال دپاره په اوله روبه کې د سلام 15 نوي سایټونه موږ پکتیا کې لګوو. د سلام ټول 2G سایټونه موږ 3G کوو او یو بل خزیره چې زه لرم هغه د FTTH د پکتیا لپاره یعنی فایبر تر کوره پورې رسوند ده. نو موږ FTTH په اوله روبه دي نوي مالی کال کې پکتیا نه شروع کوو، بیا به کابل او نورو لوی ولایتونو ته ځو.
پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی په پکتیا کې د زون په کچه د افغان تلکام دفتر پرانسته، په سویل ختیځ زون کې د مخابراتي شبکو له لارې د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د پرمختګ نښه وبلله او تر څنګ په پکتیا کې د مخابراتي شبکو نیمګړتیاو ته په اشاره سره وویل
مخابراتي ټکنالوژي نن سبا په نړۍ کې تر ټولو یو مهمه وسیله هغه وسیله سي خلق لمادوتیت خلاصوي څو چند کارونه اسانه کوي لنړی سر موسلوي لننیوالو علوم نه ګټه اخستلای شو او په ټولو برخو کې تر کار اخستلای شو. لبه د مرخه تر اوسه پر موږ په ډیرو ولسوالي وکي د مکالمي خدمات صحیح نه لرو، د خبرو خدمات یعنی واز ټلیفوني سنتيام نسته سم صحیح ټلیفون زمو خلق وکوي. نو ډیرو ولسوالي لږ منګل کې به خزمو ټلیفونونه کار نه کوي څو نور ولسوالي لرو. بنان په دغه برخه کې د مخابراتو وزارت له ټولو کارمندانو خصوصا له رئیس صاحب نه وختنه دا د سی دوی باید توجه وکړي او دوی باید تر نورو ریاستو ډیر کار وکړي.
د پکتیا ولایت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ رئیس ښاغلی عبدالله توتاخیل په خبره چې د پکتیا درې څلوېښت سلنه اوسیدونکي د MTN مخابراتي شبکې مشترکین دي او ډېره ستونزه هم د همدغې شبکې په خدماتو کې محسوسه ده چې د حل په موخه یې یادې ادارې ته رسمي مکتوبونه لیږل شوي.
موږ جدي مکتوبونه بار بار لیږلي دي وزارت ته اتراته دا ځل مو پرم بیخي جدي ورته ولیږه که بیا هم ستونزه حل نه کړله بیا
خغلی تو تاخیل ډاډ ورکړ وای ویل د سلام مخابراتي شبکې خدمات چې یو موده ستونزه لرله سره لراتونکو نه به په خدماتو کې هیڅ ځنډ پېښ نشي. اوس مهال پکتیا کې د سلام ټلیفوني شبکه MTN اتصالات افغان بیسیم او روشن مخابراتي شبکې فعال دي، خو د دوی له جملې څخه ځینې د یوې لسیزې فعالیت ترسره کولو باوجود نه دي توانېدلي چې د پکتیا په لرې پرتو سیمو کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمات وړاندې کړي. اصیل دازی، آزادی رادیو، پکتیا.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. په یو راپور کې به واوري چې د اورزګان ولایت چارواکي وایي هلته د وزګارو خلکو شمیر زیات شوی دی.
زموږ د بیکاری ساته په اورزګان کې تقریبا 70% ته رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي.
اوس د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه نوریاس نوری ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي وسله وال د کابل په مکروریانو کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو د معینیت ودانۍ ته ننوتي او له هغه ځایه ډزې کوي. تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی او د تلفاتو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر وایي تر اوسه له افغانستانه د یو شمېر امریکایي ځواکونو د وتلو امر نه دی ترلاسه کړی. میلر چې پرون د ننګرهار له چارواکو سره په کتنه کې دغه څرګندونې کولې وویل که د ځواکونو د وتلو امر هم ترلاسه کړي دوی بیا هم کولی شي چې په دې هېواد کې په موجوده امنیتي ځواکونو سره خپلې چارې مخته یوسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی کابل ته په سفر کې افغان چارواکو سره په کتنه کې یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې خپلې اعظمي هڅې وکړي. د افغانستان د عدلي او له مخدره موادو سره د مبارزې وزیرانو نن له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې. سلامت اعظمي او عبدالبصیر انور ولسي جرګې د دې لپاره استضاع کړي وو چې په وینا یې خپلې انکشافي بودیجې کمې لګولې دي. د پاکستان د فساد ضد محکمې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د خپلو عوایدو د سرچینو د پټ ساتلو په خاطر په 2 کلونو بند محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو امر لاسلیک شوی دی. د متحدو ایالتونو پوځ تایید کړی چې له سوریې د 2000 امریکایي سرتیرو د ایستلو پلان عملي کیږي. په اندونیزیا کې ژغورونکي په هغه څو نامي ځپلو سیمو کې په ژوندیو پاتې شو پسې د لټون عملیات کوي چې وړ مورس تر یو ټاپو لاندې دي او آتش فشان له امله راووتله چې تر اوسه د مړو شمیر 211 تنو ته رسیدلی دی.
قدر من اوریدونکو او اوس هم د اونۍ سپورتي خبرونه واورئ چې وصل وصال برابر کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوې سبا د افغانستان او ترکمنستان د فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې سره مخامخ شي. افغانستان د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا مخام د افغانستان په وخت په 15:00 د ترکیې د انتالیا ښار په مراسل لوبغالي کې کیږي. د هغه خبر له مخې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون په رسمي فیسبوک پاڼه کې خپور شوی پکې ویل شوی چې د فوټبال ملي لوبډله اوس مهال په ترکیه کې په تمریناتو بوخته ده او د ترکمنستان په وړاندې سیالۍ ته ښه چمتووالی لري. د ویلو د چې افغانستان د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې 100 وصل ویختم او ترکمنستان 100 وویشتم مقام لري. د افغانستان د هاکي ملي لوبډله په پاکستان کې د هاکي په آزادو سیالیو کې له ګډون وروسته خالي لاس هیواد ته ستنه شوه. افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د 5 هیوادونو په ګډون د روان میلادي کال د دسمبر له 12 تر 22 نیټې پورې د پاکستان په کوربتوب ترسره شوې. افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې له ازبکستان نه 11-0، قزاقستان نه 8-0 او له نیپال نه 4-0 وړاندې ماتې وخوړه او د 5 ګډون کوونکو هیوادونو په منځ کې وروستی 5 مقام خپل کړ. یادونې ده چې د هاکي ملي لوبډله له پاکستانه تر ستنېدو وروسته د المپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د مسؤلینو لخوا وستایل شوه. او د آسټرالیا د بګ باش سیالیو په لړ کې د هوبارټ هریکن لوبډلې میلبورن سټارز لوبډلې ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې میلبورن سټارز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په زیان سره هوبارټ هریکن لوبډلې ته د 1650 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکن لوبډلې ورکړ شوی هدف د لوبې په 9 نومبر کې د 7 لوبغاړو په زیان سره پوره او لوبه د 6 وکټو په توپیر وګټله. ټاکل شوی د دې سیالیو په راتلونکي لوبه کې سیدنی تندر لوبډله د سیدنی سکسرز په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د کورنیو مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوې نړیوالې مسلې ته ورځو. په اندونیزیا کې د سمندري طوفان یا تسونامي د ژغورل شویو کسانو د موندنې لپاره هڅې روانې دي. ویل کېږي چې ښایي آتش فشان د دې تسونامي د راتلو سبب شوی وي. د دې سمندري طوفان له کبله د مړو کسانو شمیر له 280 اوښتی دی. په دې اړه نور تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په انډونیزیا کې د ورستی طوفان د ژوندۍ پاتې سویو کسانو د موندنې لپاره د ژغورنې ماموران خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اړوند چارواکي وایي په دغه سمندري طوفان یا تسونامي کې چې شایي علت به یې آتش فشان وي، تر زرو زیات نور کسان ټپیان سوي دي. دوی نن دوشنبه وویل چې بیرې لري شایي د شنبې د ورځې د دغه طبیعي آفت له کبله د مړو شمیر زیات سي. تر اوسه د مړو کسانو شمیر تر 280 اوښتی دی. ماهران وایي د تسونامي علت شایي د جاوا او سوماترا ټاپوګانو ترمنځ د سوندا تنګي په کاراکاتو جزیره کې تر آتش فشان یا اورشیندنې وروسته تر سمندر لاندې د مځکې ښویدنه وي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د دوشنبې په ورځ پاندی کلانګ سیمه چې دغه طوفان سخت ځپلې وکتله، هغه په سیمه کې له رویټرز اجانس او نورو خبري شبکو سره په خپلو خبرو کې وویل د تسونامي طوفان د علت په اړه څېړنې روانې دي.
موږ اوس نشو کولای د دې طوفان په اړه نهایي خبرو وکړو. ښایي علت به یې زلزله وي، خو موږ یې په سرچینه نه یو خبر. په دې اړه لا هم پلټنې روانې دي. په راتلونکي کې به د هوا پوهنې او ځمک پوهنې اداره د طوفان او زلزلې د تشخیص وسایل او د خبرداري سیستمونه برابر کړي چې هر چا ته به د طوفان تر راتګ مخکې خبرداري ورکړي.
د انډونیزیا ولسمشر د دې پیښې په اړه خوشیني شولې او حکومتي ادارو ته یې امر کړی چې ژر تر ژره دي د دې طبیعي آفت په وړاندې مقابلې ته مټې بډ ووهي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان سوتوپو پورو نوګروه وویل دوی فکر کوي چې ځینې قربانیان به شایي لا هم تر نړېدلو ودانیو لاندې وي. تر طوفان وروسته د لسګونو کسانو د ورکېدو، د سلګونو کورونو، هوټلونو او نورو ودانیو د ویجاړېدو راپور ورکول سوی دی. دغه طوفان د سوماترا ټاپو جنوبي سواحل او د جاوا لویدیځې برخې ځپلې دي. د انډونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویاند وایي د تسونامي یا سمندري طوفان په نتیجه کې 13,600 زیات کسان له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوروزګان ولایت ولایتي ادارې چارواکي خبر ورکوي چې هلته ورځ تر بلې د بیکاره کسانو شمیر زیاتیږي او دوی په دې اړه اندېښنه ښیي. په دې ولایت کې د یکشنبې په ورځ 250 کسان د حرفوي زده کړو له یو مرکز څخه فارغ شول چې سل تنه پکې ښځې دي. په همدې حال کې هغه کسان چې له دې کورس څخه فارغ شوي دي د خوشحالی څرګندولو په ترڅ کې وایي چې د کار د موندنې په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له اوروزګانه د راپور برابر کړی.
د اوروزګان والی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله 80% لوړه شوې. والی اسد الله سید چې د حرفوي زده کړو په یو فراغت غونډه کې خبري کولې په دې اړه اندېښنه وښودل. نوموړي وویل چې لامل یې په دغه ولایت کې جګړه ده چې زراعت یې پلچ کړی او ملي تجاران زړه نه شکوي چې پانګونه وکړي.
زموږ د بیکاری ساته په روزګان کې تقریبا 70% تر رسیدلې ده. بیکاران مو بیخي ډیر دي. موږ خصوصي سکتور نسته، دلته فابریکې نسته چې خلک هلته کار وکړي. دلته زراعت مو پنج دی، وچکالي ده، جنگ دی.
د فداسیال کې د چپدغه ولایت کې نن یک شنبه 215 تنه له حرفوي زده کړو څخه فارغ شوه چې سل تنه یې ښځې وې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس فضل محمد حاکمین ویل چې دغه کسانو ته په شپږو میاشتو کې لاس ډوله بیلابیل زده کړې ورکړي.
کار او ټولنیزو چارو ریاست په 1900 یو کال تقریبا 2500 شاګردان په مرکز او ولسوالۍ کې روزلي دي چې دغه جملې څخه یې سل تنه خوندي دي او 1500 کسان نارینه دي. لاس حرفي دي، و حرفي په مرکز کې دي او درې هرپې په ولسوالۍ کې چې یوه هرپه خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ درلوده چې هغه د مقداري په برخه کې 15 تنه خوندو ته مو زده کړې دي او دوه هرپې د جراوت ولسوالۍ کې وه.
په ورته وخت کې هغه کسان چې حرفوي زده کړې ترلاسه کړې ډیر خوشاله دي، خو دولت خواست کوي چې نورو بیکاره کسانو ته هم د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړي.
دا امور اجتماعي رسس خموش ډیر خوشاله چې مشته داس حرفوي زده کړې برابرې کړې، کچیر مشته هر کال داس حرفوي زده کړې برابرې سي زموږ روزګانې ولس په نه په نشي تو کوخت کې جن په غلا مخت کې جن بل په ساتخت کې جن دا زده کړې موږ دې ساده غشتل رچ مشته هر کال په هر وخت کې مشته دغه پښمیشتنې زده کړې مشته برابرې کړي.
خلک وايي په دغه ولایت کې بیکار ځوانان د دولت ضد وسلوالو طالبانو لیکو ته ځي او یا هم په نشي تو کوروژد کېږي. دی وايي ک دولت غواړي د جګړې ګراف راټیټ کړي او یا هم په نشي تو کو دروژد کسانو شمیر راکم کړي، نو ځوانانو ته دی د کار زمينه برابره کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
په همدې حال کې په خوست کې سکال شیخ زاید په هنتون څخه 1100 محصلان فارغ شوي دي. د فارغانو په منځ کې د خزینه محصلانو شمیر یوازې 450 تنو ته رسیږي. د خزینه محصلانو شمیر ولې دومره لږ دی؟ که څه هم د خوست چارواکي د لوی پرمختګ ګڼي، خو ځینې نور بیا دا شمیره کمه بولي. صالح محمد صالح په خوست کې له مدني فعالې او د ښځو د ملي ارمان د ټولنې له مشرې زینب افغان سره په دې اړه مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتنه کړې چې د خوست ولایت له یو لوی پوهنتون څخه چې د ګاونډیو ولایتونو محصلان هم پکې تحصیل کوي، د ښځینه محصلانو شمیر ولې کم دی؟
نه تنها د خوست ولایت به وښي، مختلف ولایتو ته که هم چېرته نظر وکړو د ورونو تعداد ډېر زیات وي. په هره پانځای کې د ګوتو په شمار خویندې مونږ لرو، دوه نفره خویندې په یو سیم کې وي، درې نفره خویندې په یو سیم کې مونږ لرو، ادینه زیاتې خویندې مونږ نه لرو. که چېرته د خویندو تعداد هم ورونو قسم ته نه وي، بیا هم باید تقریبا د یو په یو سیم کې په یو کلاس کې باید مونږ
په پکتیکا کې یو ښځینه ډاکټره هم ویل کېږي چې نستا او په خوست او په پکتیا کې هم عین ستونزه ده. څه ډول کورنۍ آماده کولی ستاسې ذهنن یا فکرن چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې تعلیم وکړي او تحصیل وکړي؟
فامیلی یوازې په دې نظر ده چې دوی باید ښځه چې وي یوازې باید جب ته لاړه شي. نو چېرته زمونږ او تاسو په دغه شرط کې چې مونږ کافي تدریس مواد نه لرو، کافي مکتبونه نه وي، ښه تدریس ونه لري، ښه استادان نه وي ټاکل شوي، نو هغه نه شي تللی چې دومره لوړه نمره واخلي په کامکور کې چې هغه د جب ته کامیابه شي. په دې برخه کې باید د دیني علما د ممبر له طرفه هغه وکړي چې تعلیم نه تنها په نارینه او فرض دی، په ښځه نر دواړه فرض دی. هغه که په هر رشته کې وي، ډېر مهم دي چې مدني فعالان باید خپله دنده وپېژني او کوشش وکړي چې په دې کې دوی که چېرته فعاله برخه واخلي. زما په فکر شته چې انشاءالله کومې ستونزې چې مونږ لرو بیا ورته مخامخ دي او د خویندې د کمښت په اړه دي په تعلیم کې هغه کمېدی شي. ډېری داسې خویندې دي چې حقوقو باندې ته کمیابه شوي دي، ما ته یې چې لیسن کړی دی چې خورې زما ته خو پلار یا ورور اجازه نه راکوي. هغوی داسې وایي چې ښځه یوازې کولی شي چې تی به وایي او بل پسند کې واده دغه خبرې کوي چې ته به هم د هلکانو سره په یو سیم کې ناست وې. مونږ خو د پښتو ټولنه ده، تربور به مو وي، دونو تره ځای به دې ناستې په یو سیم کې، ته به هم درس وایي، هغه به هم درس وایي. دا بده خبره ده. نو ما د پلار میراث کې د پلار سره مې خبرې کړې دي، ان تر دې پورې مې پلار راځي کړی دی چې ورته موټر یې نیولی دی. په درنیم ځای ورته موټر ونیو او نن یې هغه لوڅي ده چې تر نن ورځې پورې دغه بده یادولی چې نه زما لور باید خوب پنجې ونه وي، که چېرته ته چېرته کامیابه شي نو باید ووایي وایي. هغه مې نن راځي کړی دی، هغه نن د حقوقو پنجې ماسله ده. همداسې یو پلار مې راځي کړی دی، که درته وایم باور به دې رانه شي چې هغه یو ښوونکی دی، په مکتب کې ښوونکی دی او دی داسې وایي چې د مکتب ته دا مې ایښی دی. نو هغه خپل لمسی او لور ته اجازه نه ورکوي چې تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي. نورو ته وایي چې باید تعلیم وکړي، تعلیم ارزښت لري، د تعلیم په ذریعه مو ژوند روښانه کوي. خو مګر خپل لور او لمسی ته اجازه نه ورکوي. زه خپله تل یم، هغه ساحې ته هغه استاد مې راځه کړی دی.
مدني فعالان چې په خوست او دغو ولایتونو کې دي، په دې خاطر چې دغسې نورو کورنیو سره هم دوی تفاهم وکړي یا د دوی ذهنونه روښانه کړي، څه کول د دوی لپاره پکار دي چې څه وکړي، خصوصا په رسنیو کې د دوی اواز زیاتو کسانو پورې رسیږي؟
رښتیا خبره ده چې مخکې نه وو چې مدني فعالان که چېرته خپله دنده وپېژني او دوی ډېره وړتیا لري، د دوی غسې ډېر څه کېدي. خو یوازې خبره دلته ده چې څه احساس نه لري. که چېرته یو ورو غواړي چې زه به انشاءالله دغه بدبختي له منځه وړم، هغه کولی شي چې هرې کورنۍ ته قناعت ورکړي او ډېر څه به یې کړي وي. دې ته مناسبه ده چې په هر دا ډول برنامو کې برخه واخلي، د رسنۍ طریقې خپل غږ اوچت کړي او غونډې وخت نه وخت تیرې کړي، د دغه فامیلونو غړي دا ټول چې څنګه چې دغه فامیلونو چې دي تحصیلکردان وي بې تعلیمه وي هغوی داسې وایي چې د خپله بې تعلیمي وي او د تعلیم د تعلیم په ارزښت به نشي پوهېدلی. نو دغه مؤثرې تمامېدی شي دغه ناستې د تلویزیون ادارې کار چېرته د مېلمانه شي اجدي میزو کې کښېني او چېرته داسې کلي ته لاړ شي هلته دغه خپل غږ اوچت کړي. نو تر ټولو مؤثر او تر ټولو قوي ترین غږ همدغه د مدني فعالانو دی او ښه مثبت رول همدغه کې لوبولی شي.
بلې، په دې وروستیو کې د خوست او د پکتیا او د پکتیکا ځینو ځوانانو په ټولنیزو رسنیو کې ځینې کمپاینونه شروع کړل چې نجونې تعلیم ته وهڅوي او د ځینو کورنیو ذهنیت بدل کړي. دغه کمپاینونو څومره نتیجه ورکړې ده د ذهنونو په بدلون کې؟
بس همدغه اوس کثیر تفکر وکړو په تېر کې دومره خویندې موږ نه په پانځه کې لرلې او دومره خویندې نه موږ په مکتب کې لرلې. اوس به خپل پښتانه ووایي چې دا د همدې کارونو نتیجه ده، د همدغه کارونو ثمره ده چې نن موږ ډېری خویندې پانځه محصلینې ګورو او ډېری زموږ خویندې دي چې دلته محصلې دي راغلي دي او پلالیا کې ژوند کوي. دغه د ذهن د منلو څخه ډېره لرې خبره وه چې د چا ذهن دغه خبره واخلي او دوی د ووایي خپلې خور لور ته د اجازه ورکړي چې ته هلته خوست ته لاړ شه، د لالیا کې پاتې شه او یا ته ګردیز ته لاړ شه. زموږ ډېری خوستې خویندې دي چې هغه په پاسیا کې پلالیا کې ژوند د شپې ورځې طبقه وي. نو دغه هغه خبرې دي چې ذهن به هم نه منلې. اوس زموږ ذهنونه دغې ته جوړ شوي دي چې موږ خویندې په ژمي کې کورسو ته ورځي، کورسونه وایي، فامیل نه سهار دي او په خپل وخت بېرته راځي، مکتبو ته ځي، کورسونه وایي، پانتونو ته ځي او ډېری خو وظیفې لري، وظیفهدارې خویندې موږ لرو.
او هغه کسان چې همدا اوس تاسو آواز اوري، خصوصا هغه کورنۍ چې خپلو نجونو ته د لوړو زده کړو اجازه نه ورکوي، هغوی ته تاسو په یوه جمله کې یا په څو جملو کې یو ساده پیغام که غواړي ورکړي څه ورته وایست؟
ټول درنه فامیلو ته دغه پیغام لرم چې هر څوک باید په خور او لور باندې تعلیم وکړي. داسې ونه وایي چې دغه مې زوی دی، دغه باید په شخصي لیسه کې واچوم او دا مې لور دی، دغه باید په کور کې پاتې شي، ځکه دغه د بل کور دی. نه، هر څوک باید هم لور او زوی په یو سترګه وګوري او لکه څه ډول سیناز زوی ته ورکوي هماغه ډول لور ته هم ورکوي، ځکه چې په اسلام مبارک دین کې همدغه هر څه راغلي دي. که چېرته دوی د اسلام د مبارک دین کې د توجه وکړي ورته نظیر شي، ځکه چې موږ د خپل دین نام تر اوسه پر نه خبرې. ښځه او سړی یو ډول خصوصیت لري، دوی باید مکتب ته پرېښودل شي. د دوی څخه دغه کوم ورکړل شوی الله تعالی چې ورته ورکړل شوی خاص دی، هغه باید ترې وانخلي. نو هر فامیل ته مې همدغه پیغام دی چې باید که څه ډول چې ته غواړې چې په زوی د تعلیم وکړې، زوی مې د مسره وکړې، خارج ته لګي که دومره نه شي کولی، دومره خو وکړه چې د کلي ښوونځی ته خو د لور هم پرېږده.
په خوست کې د ښځو د ملي ارمان د ټولنې مشره مدني فعاله زینب افغان ول ازادۍ راډیو سره په مرکه کې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شیر احمد پوپل کندهار لیکي د افغانستان سوله د ټول نړۍ په ګټه ده، که ختیځ دی که لویدیځ. غلام محمد پښتون له هرات لیکي افغان ولس باید پر طالبانو او دولت فشار واچوي چې سوله وکړي، که نوی داسې خطرناکه عواقب سره به مخامخ شي چې موږ به یې په لمبو کې وسوځیږو. عبدالوهاب له زابله لیکي له پاکستان د سولې تامه په دې معنی ده لکه یو سړی چې په اوبو کې له لویدلي دښمن څخه د اوبو هیله کوي. او عبدالرزاق صاحب زاده له لغمان الینګار ولسوالۍ نه لیکي له پاکستانه غواړو چې افغانستان ته د خارجه وزیر راتلو سره په خپل ملک خارجي فشار کم کړي، افغان مشران دې د دوی په خبرو اعتبار نه کوي. قدر من اوریدونکو، د هم د خبرونې په پای کې د یو کلی زرغږونه د راډیو ډرامې یو نوې برخه.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه در امی خواه گواریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تاسو واریدل چه قندغا دیر خوشحاله و هغه زکه چه خپل زوی پا کورس که شامل کرده و اوس با واری چه مولایی صاحب چه شیطه خوشحاله ده.
سبحان الله، د جمعه توج نظر باندې ښکلی ښکاري. ته ګوره، خان صاحب دلاور خان، نعیم خان، ملک صاحب نواب او نور د کلي مشران راغلي دي. ان شاء الله تعالی چې د خیر خبرې به ترې وکړو. رښتیا مولوي صاحب،
موږ د کلی مشرانو په یو خبره مرکه سره وکړه. اوس تاسو راغلی چې مشوره سره وکړو.
مشوره خو سنت طریقه ده. هغه متل دی چې وایي چې په سلاوي هغه کار به بلاوي.
وای مولوی صاحب ګل خبره دی وکړه. نعیم خان اوس مولوی صاحب تاسو ته خبره وکړه.
ملک صاحب نواب خانه زه خو هم چې خان لالا دی ورته وای.
مولوی صاحب خودش دغه تیره جمعه تاسو ویل چې شرعي مهر واجب دی او د واده شوی نجلۍ حق دی. نور که پلار ورور او یا د جنۍ کورنۍ په خپل سر د زوم په کورنۍ داسې ولور یا په بل نوم څه شی ږدي دا نو ښه کار نه دی.
سبحان الله ماشاءالله خان صاحب نام خدای چې زما خبرې مخی په غوږ کې نیولې دي. په رښتیا هم هغه ورځ مې د شرعي مهر خبره کړې وه چې واجب ده او د واده شوې ښځې حق ده.
خو ځینې کورنۍ هغه د مهر مال او پیسې هم نجلۍ ته نه ورکوي.
الله جل علا شانه دې داسې خلکو ته هدایت وکړي. ښه تاسو د ولور د مخنیوي خبره وکړه. داسې وکړئ چې په اخلاص او اتفاق راټول شي. څه چې جایز وي هغه کوئ. خویندو لونو او زامنو ته چې الله جل علا شانه کوم حقونه ورکړي تاسې یې مه محرموئ.
مولوي صاحب موږ خو پټې سترګې یو. ته به یوه مهرباني وکړې چې وخت په وخت به لار راښی نو
په دواړو سترګو. زه د همدې لپاره ستاسو کلي ته راغلی یم چې خلک د دین او علم له ګټو خبر کړم او په خیر و شر یې وپوهوم. رښتیا یوه بله خبره هم را یاده شوه.
کومه خبره مولوی صاحب؟
هوښیاران متل کوي وایي چې لیوه لاسه ټک نه خیژي. دا ستاسو په کلي کې تکړه او دیندار ځوانان شته. که هغوی هم د خیر په دې کارونو کې در شریک کړي ښه به وي.
مولوی صاحب نام خدای دې وي زموږ د کلي ځوانان خو همیشه د خیر په کارونو کې بوخت دي. چې د دوی ملاتړ به راسره وي زموږ زړونه به بیخي په ډاډه وي.
گرانو همکارانو ټول ستړي مشي
خیر
ژوند دی اوسې رئیس صاحب.
خوشاله يم چې زموږ د ادارې کارونه ښه روان دي. شکر دی چې د فساد مخه مو نیولې ده. ښځو او نارینه وو ته مو یو ډول حقوق ورکړي دي. د ښځو دپاره مو د لمانځه ځانګړی ځای جوړ کړی دی. تشنابونه جدا دي.
مننه رئیس صاحب. هغه مېرمنې چې اولادونه لري وړکتونه هم لري.
مونږ به کوشش وکړو چې په خپله اداره کې نورو تکړه میرمنو ته د کار طریقې جوړې کړو. دا خلاصه کوي چې ځینو تکړه میرمنو ته به لوی لوی پوستونه هم ورکړو.
خدای دې نورم توفیق راکړي چې په خپلو کارونو کې کامیاب واوسو.
آمین
آمین. ښه ګرانو همکارانو تاسو خبر یاست چې د څه لپاره مو راغوښتی؟
رئیس صاحب څه ووایو؟ د دفتر خزینه مامورینو خو هم یوه خبره در سره شریکه کړې وه.
مالیه جانې هماغه ستاسو وړاندیز مې ډېر خوښ شو. اوس په دې ادارې ټول کارکوونکي خبرې پیو کی.
رئیس صاحب کور دی ودان چې زموږ په وړاندیز دی غور کړای دی.
خو طیبه جانې زه خبر نه یم.
مامور صاحب فاروقه طیبه او نورې خزینه مامورین نیت لري چې د دفتر هغو کارکوونکو ته لیک او لوست وښيي چې په لیک لوست یا نه پوهیږي او یا هم کم پوهیږي.
اوهو رئیس صاحب دا خو به ډیر ښه کار وشي. خدای دې همیشه کامیابی لري. د لیک لوست د زده کړې د ټولګي خبره به یې په دفتر کې ډیره یادوله.
خو مامور صاحب فاروقه تاسو به هم په سپین میدان نه پرېږدئ او مرسته به ورسره کوئ.
په دواړو سترګو د دفتر ټول مامورین به برخه پکې اخلي. منظم مالویش به ورته جوړو. په خپل وخت ټولګي ته ورزو او درس به ورکو.
مامور صاحب فاروق ډیره مننه چې دا سدا زموږ پروګرام به نورم پسې کامیاب شي.
طیبه جانې کامیاب څه چې د نورو ادارو به هم ور پام شي او لمونږ به رنگ واخلي.
که داسې خوشی زموږ د ادارې نوم به نور هم روښانه شي.
لطفا همکارانو غلي شئ. رئیس صاحب مهرباني وکړئ دا دې ټول درته غوږ دي.
په عزت اوسې طیبه جانې. خبره مې دا کوله چې د لیک لوست لپاره ټولګی او د ضرورت وړ شیان برابر دي. په بسم الله سره سبق ورته پیل کړئ.
ګلالۍ لورې، تا ته مې ویلي وو چې د روژه ماتي لپاره به په سبو پسې د باغ پټیو ته ځو، ولې دې ځنډ وکړ؟ وی دا څه وینم ستا په سترګې کې؟ خو اوښکې دي.
نه نه شفیقې ترورې، هسې
هسې څه سپینه خبره وکړه.
مورې ته مه وارخطا کېږه، د ګلالۍ زړه د مرغۍ دی، په وړو خبرو هم خفه کېږي.
د څه شي په وړو خبرو؟
اسلم وایي چې پلارګنۍ کره لاړه شه.
پلارګنۍ کره؟ اسلمه د څه لپاره یې د پلارګنۍ کره لېږي؟
مورې ته سړه ته اندېښنه مه اچوه، ما ویل چې له مور او پلار او خویندو ورونو به رخصت راواخلي.
وی ولې څه پېښه شوې ده؟
څه پېښه نه ده شوې، ولاد ته د تګ خبره ده.
د څه شي د تګ خبره؟ دا خبرې ولې رانه پټوئ؟ نږدې دی چې زړه مې پلاخ کوچوي.
وای مورې خدای دې نه کې، دا څه وایې؟ ولې تا ته مې پلار نه وویلې چې شرکت تاوان کړی دی؟ او زه و ګلالۍ به ولایت ته ځو، او زه به
او ته به هلته څه کوې؟
زه به د شرکت کارونه سنبالوم چې له تاوانه یې راوباسم. تا ته خو پته ده چې ګلالۍ هم سبق ویلی او هم په کمپیوټر پوهېږي، له ما سره به د شرکت په کارونو کې مرسته کوي.
ښه دا خبره ده، اوس مې سر پې خلاص شو. خو ستا پلار ته ما هم یوه خبره کړې وه.
ښه تا ورته څه ویلي وه؟
ورته ویلي مې وو چې په اسلم ګلالۍ پسې خفه کېږم. او
نه نه ترورې، ته به نه خفه کېږې، ولایت خو دومره لرې نه دی، ځو راځو به.
ګلالۍ ته هم له لور نه راته کمه نه یې، اسلم مې زوی دی، مور ته د اولاد جدایي سخته وي.
مورې ما ویل چې ته خو به ډېره تکړه یې، دعا به راته وکړې، په خندا به مو رخصت کې، او اوبه به راپسې وشیندې.
اسلمه ته د روغ زړه خبرې کوې، چې تاسې نه یې دا کور به راته بل ابله سي.
شفیقې ترورې زما خپل هم له تاسو نه زړه نه ځي، خو چې بیا فکر وکړم وایم چې اسلم هم ملامت نه دی، د شرکت د ګټې او تاوان خبره ده.
نه نه ګلالۍ لورې، یا به تاسې هم نه ځئ، که بیا ځئ زه به هم درسره ځم. و موریدل
ډاکټر دی ودروا خدای دا ده د عقل نه برباد.
شرطی بود مشه داناری چواله.
وای وای خدای دا ده نه خد نګدې دې کو پلیرا ماته کړه وته وایخه.
نو ته لیونی که د بنګ وهلي دي، زړه دې بدمشه خو په لاره کې به د سړي غوندې ولاړ وې، غږ به دې کړی و، ما به ټیکټر درته ودرولی و.
ما به ټیکټر نه، تا خو له ټیکټر نه سمه هیلیکوپټر جوړه کړې وه ته وایخه، مجبور شوم چې منډه واخلم او ټیکټر ته وخیجم ته وایخه.
نور وایه.
نور دا چې زړه مې له خوشحالۍ نه داسې باغ باغ دی ته وایخه.
رښتیا؟
اول د ټیکټر له سیټ نه راکوسه او داسې ښه غوړه مبارکي راکه.
وایم مبارک مبارک، ته صبر چې په غی کې دې ونیسم او دا خړه پړه ټنډه دې هم ښکل کړم.
بس نور مې مخ کوله وته وایخه، اوسې نه چې په ټنډه مې غاښ ولګی ته وایخه.
ته وایخه زه هېڅ نه وایم، ښه ستا ټنډه خو څه مڼه نه ده چې غاښ به پې لګوم. ښه زړه دې بدمشه، اوس نو هغه د خوشحالۍ زیری راباندې وکړه.
زیری خو دا دی چې د کلي مشران مولوي صاحب ته ورغلي وو چې مصلحات وسره وکړي او په ودونو کې د ظالمانه او بې ځایه رواجونو مخه ونیسي.
رښتیا؟
وخود او دا یې ویلي چې نور به هیڅوک له ښځو سره بې عقي او ظلم نه کوي، په وعده کې به پوښتنه تې کوي، د میراث حق به یې نه خوري، د تعلیم او مناسب کار اجازه به ورکوي.
یار زړه دې بدمشه، که داسې وشي غوړي به لا غوړ شي. رښتیا ما هم خپله میرمنه زرپری ته ور ولېږله، چې هم زرپری په خپل حق وپوهوي او هم یې کورنۍ ته ووایي چې له زرپری سره دې مصلحت وکړي او په خپل سر دې نه ودوي.
قربان چې داسې ده، اوس به دې زم ټنډه ښکل کړم. ای ظالمه دعا کوا تم زما غوندی دا لامه لنگی گوندی خدای می ارمان پوره کی توای خا
درنو اوریدونکو و موریدل چې خدای داد له موسی ګل نه خزیره اوري او دا زیره داد چې د دوی په کلی کې به ورسته تر دی په ودونو کې ولور نه وي ستاسو په شاوخوا کلیو او ولسونو کې د ملا ماتونکو ولور له کړاو څخه څومره خلک په عذاب دي آیا تاسو د دین پرانا کې د ولور د مخنیوي لا